مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم د آزادي راډیو په دې خبری مجله کې مو په خدمت کې یم. مخکې تر دې چې د دې مجلې د مطالبو موضوعات تر معرفي کړم، لومړی مو رابولم د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې جان خالقو ځای اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې ښه په مخ روان دي. وسلوالو طالبانو د یو خصوصي شرکت د دیارلسو کارکوونکو د تختونې مسؤلیت منلی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکي ډله وایي د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره کتنې پیل کړي، او د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک نن له پاکستاني چارواکو سره وکتل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خنجر په نامه پوځي عملیات په هلمند کې ښه په مخ روان دي او زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاک شوې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند عملیاتو ته زیات شمېر تازه دمي افغان سرتیري لیږل شوې دي. د دفاع وزارت ویاند زیاته کړه دولت ضد وسلوالو په هلمند کې لږ مقاومت ښودلی او د عملیاتو له برکته په زیاتو سیمو کې امنیت ټینګ شوی دی. د هلمند ولایت په عملیاتو کې شاوخوا شپږ زره افغان او نړیوال سرتیري ونډه لري. وسلوالو طالبانو د یو خصوصي شرکت د دیارلسو کارکوونکو د تختونې او د دوو نورو د ټپي کولو مسؤلیت ومانه. پیښه پرون د پکتیا ولایت په وزې ولسوالۍ کې شوې وه. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته ویلي د سړک جوړونې د دې خصوصي شرکت کارکوونکو د دوی له اجازې پرته په سیمه کې فعالیت کاوه او د برخلیک په اړه به یې د طالبانو مشران پریکړه وکړي. د وزې ولسوال عبدالولي وایي د دې کسانو د خلاصون لپاره یې له قومي مشرانو څخه مرسته غوښتې ده. بلوری ته نن ماسپښین وسلوالو د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د سټو کنډو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان باندې برید وکړ. د پکتیا ولایت امنیتي مسؤلین د برید خبر منی او وایي یوازې موټرو ته لږ زیان اوښته، خو طالبان وایي په پیښه کې څو موټرونه سوځولي او د کاروان څو تنه افغان ساتونکي وژلي دي. د پکتیا چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې څارونکي ډله وایي د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره کتنې پیل کړي دي. د اروپایي ټولنې د دېرش شپېته کسیزه هیات مشر فلیپ مورین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه یې له لسو کاندیدانو سره کتلي او د راتلونکو انتخاباتو د څارنې په برخه کې کاندیدانو ته د مرستې ډاډ ورکړی. مورین وویل له کاندیدانو څخه یې دا غوښتنه هم کړې چې پلویان باید په انتخاباتو کې درغلی ونه کړي. د اروپایي ټولنې څارونکی هیات له لسو ورځو راهیسې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي او وایي چې د انتخاباتو په ورځ به هم په مرکز او ولایتونو کې د رایو جریان په شفاف ډول څاري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر عبدالرحیم قهاروف نن وویل د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په جریان کې به له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي. د وویل کله چې د انتخاباتو په جریان کې افغان او ایتلافي ځواکونه په افغانستان کې امنیت سخت کړي، نو جنایتکارې ډلې ممکن په موقتي ډول تاجکستان ته واوړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سیمې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک نن له پاکستاني چارواکو سره وکتل. پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو عملیات پاکستان نور هم بې ثباته کړي. ښاغلي هولبروک نن د پاکستان له صدراعظم یوسف رضا ګیلاني سره وکتل او ټاکل شوی چې له جمهور رئیس آصف علي زرداري، د پوځ له لوی درسیز جنرال اشفاق قیاني او د استخباراتو یا آی اس آی له رئیس احمد شجاع پاشا سره به هم وویني. د نیویارک ټایمز راپور له مخې پاکستاني چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د امریکا پراخ پوځي عملیات به په وسلوالو ساحه تنګه کړي او هغوی به پاکستان ته واوړي. د یو بل خبر له مخې پاکستاني چارواکو نن وویل پوز د جنګي الوتکو په ملاتړ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په سوات درې کې له دېرشو زیات وسلوال وژلي. د پاکستان حکومت وایي په سوات کې له وسلوالو سره په جګړو کې ټول ټال یو زرو اته سوه وسلوال او یو سلو شپږ شپېته تنه امنیتي کسان وژل شوي. د چارواکو دا رقم مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن نن په اوکراین کې خپل سفر پای ته ورسوه او یو ځل بیا د یو آزاد ډیموکراتیک او سوله کاله اوکراین لپاره د امریکا د ملاتړ پخلی وکړ. د دغه راز ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د جمهور رئیس باراک اوباما د اړیکو د ښه کولو هلې ځلې به د اوکراین په ضرر نه وي. دا چې موږ له روسیې سره خپل اړیکې له سره تنظیموو، موږ یو ځل بیا د یو خپلواک اوکراین لپاره د خپلې ژمنې پخلی کوو. موږ په هیڅ ډول د هیڅ هیواد هغه نفوذ او توان په رسمیت نه پیژنو چې له یو خپلواک هیواد څخه د حق واخلي چې له چا سره او په کومو شرایطو ملګری کېږي. بایدن به د نن ورځې په وروستیو کې ګرجستان ته لاړ شي او ورته پیغام به دغه هیواد ته هم ورسوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په کیف کې د وینا په مهال په اوکراین کې د نورو ډیموکراتیکو بدلونونو او د پانګو د راجلبولو په مقصد د لا اغیزمن حکومت غږ هم وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې ایران د خپل هستوي پروګرام په سر له خپل دریځه راښکته نه شي نو متحده ایالات به په سیمه کې د خپلو متحدینو دفاعي سیستم عصري کړي. امریکا او متحدین باور لري چې ایران د هستوي وسلو د تولید په لټه کې دی، خو ایران وایي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی او د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه یې رد کړې چې وایي تهران دې د هستوي پروګرام حساس کارونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایلند ته د سفر په مهال وویل متحده ایالاتو لا هم له ایران سره د هستوي پروګرام په سر د خبرو دروازې خلاصې پرېښي، خو یو ځل بیا یې دا خبره تکرار کړه چې له ایران سره د امریکا معامله به د تل لپاره دوام ونه کړي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل په سعودي عربستان تور لګولی چې د تروریزم ضد جګړې کې له بشري حقونو څخه پراخې او سختې سرغړونې کړي. د سازمان په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي په امریکا کې د 2001 میلادي کال له تروریستي حملو راهیسې سعودي چارواکو له تروریستي ډلو سره د تړاو په نامه په زرګونو کسان نیولي دي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي په نیول شوو کې هغه کسان هم شامل دي چې د حکومت په پالیسیو یې انتقادونه کول. د بشري حقونو دې سازمان په نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی. او د عراق پولیس وایي وسلوالو د بقوبه ښار ته نږدې د یوې ښځې په شمول 15 تنه ایرانیان په یوې حملې کې ووژل. پولیس وایي دا 15 تنه د هغو 150 تنو ایرانیو زیارت کوونکو په ډله کې ول چې په یو بس کې د بقوبه ښار شمال ختیځ لور ته روان ول. د سې شنبې په ورځ په عراق کې د حملو او بمي چاودنو له وجې 21 کسان وژل شوي ول. د جون له 1 یعنې له کومې ورځې چې د عراق له سترو ښارونو څخه امریکایي عسکر وتلي پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. اوس به سپورتي او اقتصادي خبرونه واورو.
مصری سوداګرو په کابل کې له افغان سوداګرو سره تر کتنې وروسته په افغانستان کې له پانګونې سره علاقه وښوده. بختر دولتي اجنس د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې مصری سوداګر غواړي د قانونو، کرنې او د زراعتي تولیداتو په پروسس کې پانګونه وکړي. د افغان او مصری سوداګرو په دې غونډه کې د امریکا د سفارت مرستیال او د امریکا د سوداګرۍ اتاقونو مسؤلینو هم برخه درلوده. افغان حکومت غواړي پر عایداتو د مالیاتو پر قانون بیا کتنه وکړي او لازم تعدیلات پکې راولي. د کابل چاپ انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي دي دا پریکړه د وزیرانو په شورا کې د دې لپاره وسوه چې سوداګرو او ملي متشبثینو ته ځینې اسانتیاوې برابرې سي. د وزیرانو شورا په دې هدف د سوداګرۍ او صنایعو، مالیې او عدلي وزیران موظف کړي چې پر عایداتو د مالیاتو په قانون کې د تعدیلاتو طرحه جوړه کړي او د سپورت له نړۍ څخه. د پکتیکا ولایت پوربون ولسوالۍ کې د انتخاباتو او د جمهور ریاست د یوه کاندید په ملاتړ د بیلابیلو سپورتي ټیمونو ترمنځ د والیبال، فوټبال او کرکټ سیالۍ پیل سوې دي. دغه لوبې یو تنظیموونکي مولوي اسدالله آزادي راډیو ته وویل دغه لوبې به 20 ورځې روانې وي چې په دغه سیالۍ کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی ولایتونو، دغه راز شمالي او جنوبي وزیرستان اتیا سپورتي ټیمونو برخه اخیستې ده. د لوبو په پای کې به ګټونکو لوبډلو ته موټر سایکلونه او نورې نقدي جایزې ورکړل سي. او د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اعلان کړی چې په کابل کې به د ټینس لوبو لپاره جلا میدان جوړیږي. عینی ورزش خپرونې د اولمپیک د مسؤلینو له قوله لیکلي دي دغه میدان به د 6000 امریکایي ډالر په ارزش جوړیږي چې تر یوې اونۍ پورې به یې کارونه بشپړ سي او د بیا رغونې کارونه یې د هیوادوال ساختماني شرکت لخوا ترسره کیږي.
په دې خبري مجله کې به واورئ چې د اروپایي اتحادیې د انتخاباتو د څارنې د ډلې مشر وایي که د افغانستان په انتخاباتو کې درغلي وشي دوی به پټه خوله پاتې نه شي. په یو بل راپور کې به مو د دفاع وزارت له قوله د کندوز له عملیاتو خبر کړو چې انتخاباتو ته د لارې د اوارولو لپاره پیل شوي. په اسلام آباد کې به د افغانستان او پاکستان د خاص استازي د کتنو حال درکړو. د روغتیا وزارت وایي چې د کمپیوټر له لارې قابلو ته د زده کړې لار هواره کړې او د یوه درې ورځني کنفرانس حال به درکړو چې افغانستان ته د مخدرو موادو د کیمیاوي توکو د مخنیوي پر لارو چارو پکې بحث شوی دی. د پاکستان د وروستیو جګړو حال هم درکوو. د ځینو نورو موضوعاتو په څنګ کې به واورئ چې د هلمند د عملیاتو په نتیجه کې پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د اوویشتو په هکله اندېښنې رامنځته شوي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 6:09 دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې زرګونه امریکایي سرتیري د طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات کوي، پاکستان اندېښنه ښودلې چې د دغو عملیاتو له امله به طالبان د دغه هیواد خاورې ته واوړي او په بلوچستان کې به بې ثباتي زیاته کړي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه دا خبره نه مني او وایي چې له افغانستان څخه پاکستاني سیمو ته د جګړه مارو د اوښتو په اړه د اسلام آباد اندېښنه بې ځایه ده. رضوان مراد د انټرنیشنل هرات تریبیون د راپور پر اساس د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې زرګونه نوي امریکایي سرتیري افغانستان ته استول کیږي، د پاکستان حکومت په سیمه کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره خالص سره مخالفت څرګند کړی دی. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، د پاکستان د استخباراتو یا آی ایس آی یو غړي امریکایي مقاماتو ته ویلي د افغانستان په جنوب کې د جګړې پراخوالی د دې سبب شوی چې وسلوال دې غړې ته راوړي او په بلوچستان ایالت کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. پاکستانی مقامات ویلي اسلام آباد دومره ځواکونه نه لري چې بلوچستان ته د طالبانو د وروختو مخه ونیسي، نو همدې ته په کتنې سره پاکستان مجبور دی چې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼه وړاندې لیکي، سره له دې چې زرګونه نور امریکایي سرتیري او پوځي تجهیزات سیمې ته په رسېدو دي، خو پاکستان اوس هم د طالبانو لخوا ګواښ ډېر لوی نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا موضوع د خبرو له لارې حل کېدای شي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان یو بل ګواښ ته چې هغه له ګاونډي هند سره دښمني ده په ډېر جدي نظر ګوري. د مقالې لیکونکی وایي د طالبانو د قمندانانو لخوا د شو ګواښونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظریو کې توپیر موجود دی. ورځپاڼه وایي متحده ایالات اوس د طالبانو پر ضد د پاکستان د حکومت هڅو ته د شک په نظر ګوري او په دې لړ کې واشنگټن په سواد کې د طالبانو د ځپلو لپاره د پاکستان د پوځ له عملیاتو هم مطمئن نه دی. د امریکا د ولسمشر اوباما د ادارې مسؤلانو ویلي پاکستان د هغو طالبانو پر ضد جګړه کوي چې د دې هیواد لپاره خطر ګرځي او د هغو وسلوالو ګواښ له پامه غورځوي چې په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو او په کشمیر کې د هند پر ضد وسلوال فعالیت کوي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبون زیاتوي پاکستانی مقامات داسې فکر کوي چې په اوږدې موده کې به یو ورځ نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه بیرته وځي او طالبان به په افغانستان کې د پاکستان د یو پیاوړي متحد ځواک په توګه باقي پاتې شي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ لانجه اوس مخ په زیاتېدو ده او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستی سفر دا لانجه نوره هم پراخه کړې ده. هیلری کلینټن په نوې ډیلی کې ویل کومو کسانو چې پر امریکا د 11 سپتمبر حملې پلان کړې وي هغوی اوس د پاکستان په خوره کې پټ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د میرمن کلینټن دا څرګندونه رد کړې دي. انټرنیشنل هیرالډ ټریبون د پاکستان د استخباراتو د یو غړي په حواله وایي په افغانستان کې د جګړو د پراخوالي په نتیجه کې طالبان دې غاړې ته اوړي او موږ دومره پوځیان نه لرو چې په سرحد کې د هغوی د راوختو د مخنیوي لپاره وګمارو. دغه پاکستانی مقام ویلي د دې لپاره د هند پر پوله د پرتو پاکستانی ځواکونو دې خواته انتقالول ناممکنه ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویان ګریګوري سمیت انټرنیشنل هیرالډ ټریبون ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه پاکستان ته د پام وړ شمېر وسلوال نه دي اوښتي او د پاکستان د بلوچستان او ایران څخه افغانستان ته هم وسلوال نه اوړي. ورځپاڼه په اخر کې وایي د پاکستانی مقاماتو له دې څرګندونو دا په ډاګه کیږي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ چې غواړي د اسلامي سخت دریځو ډلو څخه د راتلونکي لپاره خپل غړي او یا ایجنټان انتخاب کړي څومره اختلافات موجود دي. دا ورځپاڼې په وینا پاکستان د طالبانو د کوټلو شورا څخه چې د افغانستان په جنوب کې د جګړو مشري کوي زیات ملاتړ کوي، ځکه چې اسلام آباد غواړي په راتلونکي کې له هغوی څخه د خپل یو متحد په توګه ګټه واخلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د امریکایي پوځي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په جنوب کې به د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو شدت سبب شي چې وسلوال طالبان د پاکستان خاورې ته مخه کړي او په بلوچستان ایالت کې به چې د تاوتریخوالو بالقوه امکانات پکې زیات شي د جګړې اور تود کړي. له بلې خوا تاجکستان نن وویل چې له افغانستان سره په خپله ګډه پوله کې د ځواکونو شمېر زیاتوي. تاجکستان اندېښنه لري چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره د روانو عملیاتو له امله به سخت دریځي د دغه هیواد خاورې ته واوړي. د کورنوی چار وزیر عبدالرحمن کاخیروف نن په پایتخت دوشنبه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د انتخاباتو د وخت لرا نږدې کېدو سره پوځي عملیات شدت مومي ده. همداراز ویل تروریستان هڅه کوي چې د ځان د پټولو لپاره تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان ته واوړي. په همدې حال کې ویل شوي چې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچرډ هولبروک د خبرو په ایجنډا کې هم همدا موضوع چې له افغانستان څخه به پاکستان ته واستول طالبان و تشتی شامل ده. شغلی هولبروک نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستیز او د غرض له سواد د بيځای شوی خلکو له استازو سره ولیدل او د نورو مرستو ژمنې ورکړي. له پاکستان زموږ خبريال په دې اړه راپور لري.
د سیمې لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچرډ هولبروک په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات، ملکنډ، دیر او بونیر کې ظاهرا د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بریمن معلومیږي او د جنگ ځپلو سیمو خلک اوس بیرته خپلو سیمو ته روان دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنگ ځپلو سیمو د استازو او قومي مشرانو سره په اسلام آباد کې وکتل. د سوات او ملکنډ مشرانو ریچرډ هولبروک د هغو ستونزو نه خبر کړ چې همدا اوس سوات ته ستنېدونکي خلک ورسره لاس او ګریوان دي. په دې موقع په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر میرمن اینی پیټرسن هم موجوده و. هلبروک قومي مشرانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې هیواد د جنگ ځپلو سیمو د خلکو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. نوموړي وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم وکتل. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ریچرډ هلبروک نه غوښتنه کړې ده چې د تروریزم پر ضد د جنگ لپاره دې پاکستان ته نوي وسایل او وسله ورکړل شي. نوموړي همداراز ویلي چې هیواد د جنگ ځپلو سیمو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا نورو او نوو مرستو ته اړتیا لري. صدر اعظم ګیلانی ریچرډ هلبروک ته ویلي چې د بې هوا بازه الوتکو بمبارۍ په قبایلو کې د پاکستان د حکومت نفوذ کموي او خلک د ترهګرو خواته ماتوي. په دې موقع ریچرډ هلبروک وویل چې امریکا به ډیر زر د سوات او ملکنډ د بې ځایه شوو خلکو سره د پاتې 1.2 میلیون ډالرو مرسته پاکستان ته وسپاري. ریچرډ هلبروک همداراز د پاکستان د لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړوند خبرې کړې دي. هلبروک همدانند د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری، د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک، د صدراعظم د اقتصادي چارو د صلاحکار شوکت ترین او نورو حکومتي مقاماتو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ګوري او سبا ته په سرحد ایالت کې د سوات او ملکنډ د بې ځایه شوو خلکو سره د هغوی په کمپونو کې ګوري.
په مرکزی بغلان کې د ولسمشر د یو کاندید عبدالسلام راکټي د کمپاین پر غونډې برید شوی. څو شېبې وروسته به په دې هکله له کابل څخه د خپل خبریال راپور سره واورو. خو اوس یو بله موضوع، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایت کندوز کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم بریالي دوام لري. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د دغو عملیاتو مشري د ملي اردو په غاړه ده او تر هغه به روان وي چې په سیمه کې وسلوال مخالفان یو مخنیوي تصفیه شوي. بل لور ته د اسراف د ځواکونو ویاند وایي چې دوی په کندوز کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې مخالفان له خلکو جلا کړي، ځکه د په وینا همدا د هغوی د له منځه وړلو غوره لار ده. په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو په هکله زموږ خبریال راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په شمالي ولایت کندوز کې په روانو پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړې دي. د دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې په کندوز کې روان پوځي عملیات چې زیات تمرکز د چهاردرې په ولسوالۍ د چنګاغ د میاشتې په 28 نیټه پیل شوی او له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې د بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف د ځواکونو له ویان سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د اوقاف په نامه د روانو عملیاتو دلایل تا به اشاره ول
توافقی که بین ناتو و کشور روسیه در ارتباط با مسائل لوجستیک
دی وای د ناتو او روسیه ترمنځ د اکمالاتو په برخه کې شوې موافقه په خپل د افغانستان په شمال کې د اکمالاتي لارې د غواخولو لپاره د مخالفینو د تمرکز زمينه برابروي. بل د جنوبي وزیرستان په سیمه کې پر وسلوالو د پاکستانی پوځ ظاهري فشارونو د دې سبب شوی چې یو شمیر بهرني تروریسان او پتیره بیا د طاهر یولداش کسان د افغانستان شمال ته راشي او یو شمیر نور کسان د وسلوالو مخالفینو له خوا شمال ته د دې لپاره استول شوی چې د انتخاباتو امنیت خراب کړي.
اخلال کنن
جنرال عزیزی زیاته کړ چې د ملي اردو ځواکونو په ټول جدیت سره د هیواد په شمال کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څاري او د اوقاف عملیات په شمال کې د ولړ کېدونکو پوځي عملیاتو پیل آمده سو د غسیمه پرته خپل پخوانی امنیت تر لاسه کړي. په قندوز کې روان پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیر بیا په قندوز او بغلان کې د وسلوالو مخالفینو د نفوس او فعالیتونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د عملیات به تر هغه روان وي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت په اړه شته اندېښنې له منځه نه وتللې. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ایرک ټریمبلی بیا وویل چې دوی په روانو عملیاتو کې د همکارۍ ترڅنګ دا هڅه هم کوي چې له یوې خوا خلک خوندي کړي او له بل لوري وسلوال مخالفین له خلکو جلا کړي. دا دغه عملیاتو یو هدف دا ده چې خلک خوندي کړی شي او همدارنګ وسلوال له خلکو جلا کړی شي او د هغه څه دی چې همدا اوس موږ په جنوب کې کړی دی. د افغانستان دښمنان په دې پوهېږي که چیرې دوی د خلکو په منځ کې نه وي نو دا د دوی ستره کمزوري ده. موږ یقینا هڅه کوو چې دوی جلا کړو. د دولت مخالفینو او پتیرا به طالبانو د قندز د عملیاتو او هغوی ته د اوخت مرکشوب لپاره کومه تبصره نه ده کړې. په قندز کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې همدا اوس افغان او بهرني ځواکونه له تیرو شاو خوشل ورځو راهیسې په هلمند کې هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد په پراخو پوځي عملیاتو بوخت دي. په دې عملیاتو کې افغان او بهرني ځواکونه توانېدل چې د خانشین ولسوالۍ او ځینې نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. د چارواکو په وینا دوی هڅه کوي چې د دغو عملیاتو په ترسره کولو سره په هیواد کې د را روانو انتخاباتو لپاره ډاډمن شرایط برابر.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري.
د اروپای ټولنې د انتخاباتو د څارنې هیئت د افغانستان د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې ډېر هڅه دي وکړي څو په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول شي. د اروپای ټولنې هیئت چې د 25 هیوادونو 18 تنه پکې شامل دي د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه افغانستان ته راغلی دی. د اروپای ټولنې د څارنې د هیئت مشر د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې دی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له ټولو کاندیدانو سره وویني. په دې اړه راپور ته غوښ شي.
د اروپای ټولنې د سارنې د هیئت مشر فلیپ مورین چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره ګمارل شوی دی هیله خی چې د افغانستان انتخابات چې د 10 میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي د درغلیو مخه پکې ونیول شي. دی دا هم وایي کچیرې په دې انتخاباتو کې درغلۍ ولیدل شي هغوی به په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي او محکوم به کړي. د اروپای ټولنې د انتخاباتو د سارنې د هیئت مشر چې د چهارشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره مرکه کوله ویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو څخه غواړي چې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې درغلۍ وکړي. دی وایي
I will invite them.
زبدا کاندیدان راو بولم چې خپل پلویان ته ووایي چې په انتخاباتو کې درغلوي ته زړه ش نه کړي. یوازې موږ نه بلکې د دې هوا د انتخابات خپلواک کمیسیون به هم د ځان ملګری کړو ترڅو دا عمل محکوم کړو. په انتخاباتو کې د درغلوي محکومول به زما دنده او مسؤلیت وي.
خاغلی مورین وویل د دې لپاره چې پر دغو اندېښنو او همدارنګ د کاندیدانو پر کړنلارو ځان خبر کړي د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تر اوسه یې له لسو کاندیدانو سره له نږدې خبرې کړې دي.
که د افغانستان جمهوری ریاست کاندیدان غواړي چې له موږ سره وګوري زموږ د دفتر دروازې به نه یوازې دا چې په کابل بلکې په ټولو ولایتونو کې د دوی پر مخ خلاصې وي.
د اروپای ټولنې د یوې اعلامیې له مخې چې خپره شوې ده د دې ټولنې د انتخاباتو د سارنې هیئت د جولای د میاشتې په 14 نیټه افغانستان ته راغلی دی چې د دې هیواد د انتخاباتو لړۍ په دقیقه توګه وساري او ځان ته معلومه کړي چې دا انتخابات تر کومه ځایه د دې هیواد او نړیوال اصول سره سم دي. په دې هیئت کې د نړۍ د 25 هیوادونو 18 تنه شامل دي او په پام کې ده چې د خپلو سارلو نتیجې خپرې هم کړي.
په مرکزی بغلان کې د ولسمشر د یو کاندید ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین پر غونډه بریټ شوې ده. همدا اوس په کابل کې د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې را سره دی او د دې حملې جزئیات به ترې وپوښتو. مهرباني وکړئ.
مننه سروان صاحب. بله نن په مرکزی بغلان کې په سلګونو کسانو د جمهور ریاست څوکۍ ته د کاندید ملا عبدالسلام راکټي په پلوي یو پراخ غونډه جوړه کړې وه. وروسته هغه چې د ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین مسؤلین د پلي خمرې ښار په لور بیرته راستنېدل د بغلان د قندو فابریکې ته څیرمه د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا تر حملې لاندې راغلل. په دې حمله کې د چارواکو په وینا د ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین یو مسؤول وژل شوی او دو نور ټپیان دي چې د یو روغتیایي حالت نازک ښودل کېږي. د بغلان د امنی قمانداني د کشف مرسیال زلمی منګل پیښه تایید کړې او وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. له بل لوري وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې دا حمله د دوی کسانو کړې ده. خو په خپله ملا عبدالسلام راکټي د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله طالبانو نه بلکې نورو کسانو کړې ده. په دې ارتباط باندې له وروستي نور جزئیات نه دي څرګند شوی چې په خپله د بغلان د امنیت قمانداني په دې برخه کې څه کړي تحقیقات کوم ځای ته رسېدلي او واقعا د دې حملې تر شا د طالبانو لاس دی که د نورو ډلو. په دې ارتباط له وروستي جزئیات تاریخ خپاره شوی.
بله ډېره مننه. وام اوریدل چې په مرکزی بغلان کې د ولسمشرۍ د یو کاندید ملا عبدالسلام راکټي د کمپاین پر غونډې حمله شوې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې درې ورځنۍ غونډه چې هدف یې افغانستان ته د حقوقي کیمیاوي موادو د قاچاق مخنیوي و چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي پایته ورسید. د کورونا چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستيال وویل چې په دې غونډه کې تر ډیره په دې خبرې وشوه چې باید د سیمې هیوادونه هڅه وکړي چې افغانستان ته د دغه ډول کیمیاوي موادو د قاچاق مخاوني ولشي. په عین حال کې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو څرګنده کړ چې هڅه کیږي شي ترڅو د دغه ډول مهمو غونډو په جوړولو سره د مخدره موادو قاچاق کوونکي ونیول شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د ټولو ګډونکوونکو هیوادونو استازي په دې سلا شول چې د هیواد ته به د هغو کیمیاوي موادو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي. جنرال داود داود د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو تیاری وښود چې په خپلو پولو کې به د مخدره موادو د قاچاق کوونکو فعالیتونه شنډ او په دې برخه کې به له یو بل سره هماهنګي او همکاري لا زیاته کړي.
ما به خاطر تبادل اطلاعات
موږ د اطلاعاتي او استخباراتي معلوماتو د تبادلې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د نږدې اړیکو د پیاوړي کولو او دغه راز د هغو شبکو د نیولو په اړه بحث وکړ چې د کیمیاوي موادو په قاچاق کې لاس لري. د ګډو عملیاتو ترسره کولو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د فعالیتونو د شنډولو لپاره مو د تجربو د شریکولو په اړه هم خبرې وکړي.
د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی لخوا په کابل کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د افغانستان، چین، جرمني، فرانسې، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، بریتانیې او سیمهیزو او نړیوالو سازمانونو څخه باندې سلويختو تنو استازو برخه اخیستې وه. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې د قانون د تقوی سلاکار مارک کالهون وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د دې ډول غونډو په جوړولو سره د مخدره موادو د قاچاق کوونکو فعالیتونه شنډ کړي.
په خاص ډول هغه څه چې موږ یې د دې غونډې له ګډونوالو څخه تمه لرو دا دی چې د قاچاق کوونکو او د هغوی د ملاتړ کوونکو د پیژندنې لپاره خپلې هڅې منظمې کړي او د دې ډلو په وړاندې لازم اقدام وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي، خو لا هم راپورونه وایي چې دا هیواد د نړۍ په سطحه د مخدره موادو د تولید په برخه کې لومړی مقام لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود ټینګار کوي چې باید د سیمې او نړۍ په سطحه د هغو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې هم هلې ځلې زیاتې شي چې د مخدره موادو په تولید کې کارول کیږي. د ښاغلي داود په باور دغه کیمیاوي مواد د نړیوالې مافیا خوا د اروپا له بازارونو څخه لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي.
د پاکستان ستر محکمې نن د دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف جلب او له نوموړي څخه وغوښتل چې د خپلې واکمنۍ په مهال د بیړني حالت د اعلان او د قاضیانو د لرې کولو په اړه د خپلو پرېکړو سپیناوی وکړي. د بلې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په سوات، دیر او بنیر کې د عملیاتو په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ژوندي نیول شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان فوزونه وایي د سرحد ایالت د دیرو لسوالۍ په سفری کنډاو کې د حکومتي ځواکونو او ځایي طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې ده چې په ترڅ کې د طالبانو درې روزنیز مرکزونه له منځه وړل شوي او 14 پرانکاري وژل شوي دي. د پاکستان د اردو لخوا په خپره شوې یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي چې د بنیر لسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې درې ترهګر وژل شوي او دوه حکومتي عسکر ژوبل شوي دي. په دیوانه بابا کې په وسلو او مهماتو بار یوه لارې هم د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. هلته د سوات درې نه هم رارسېدلي راپورونه وایي چې په مخامخ جنگ کې دواړو لورو ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. په ملوک آباد سیمه کې دوه مخالف وسلوال د حکومتي عسکرو په ډزو وژل شوي او درېیم تن ژوندی نیول شوی دی. د پاکستان فوزونو په ننګولۍ سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ طالبان وژلي او څلور نورې ژوندي نیولې دي. په همدې سیمه کې یوه ماشیندار او یوه اندازه مردکۍ هم د فوز د سرتیرو لاسو ته ورغلې دي. او په قلاګۍ بانډه کې حکومتي ځواکونو د طالبانو یو کور په بمونو الوزولې، د هغوی یو موټر یې لاسته راوړی او پنځه مخالف وسله والې ژوندي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې سوات، دیر او بنیر ته د کډوالو د ستنېدو بهیر هم روان دی. تر اوسه 350 نه زیات بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي دي. د پنجشنبې په ورځ به د بیرته ستنېدنې لړۍ د یوې ورځې دپاره بندوي او په همدې ورځ به ریچرډ هالبروک د ځینو کمپونو څخه لیدنه وکړي او د کډوالو وضع به په خپله له نږدې نه وګوري.
په دې خبرونه کې مو ویلي چې په افغانستان کې د کمپیوټر لاري د قابلیت د روزنې پروګرام د لومړي ځل لپاره پیل شو. دغه پروګرام په لومړي پړاو کې یو 50 کمپیوټرونه په 9 ولایتونو باندې وویشل شول. چې تر 300 قابلې به ترې په زده کړه کې استفاده وکړي. د دې راپور تفصیل په د وخت کموالي له امله نشو خبرولی. بله خبری مجله حمید پشمان وړاندې کوي.
ډیره مننه سوالان صاحب، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام.